السلام علیکم او ستړي مشې دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د سپتمبر د میاشتې 8 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ هفتوار پروګرام سروې لرو، خو اول د دې سات تازه خبرونه له انیسا اجمل نه. السلام علیکم. اول د خبرونو سلټکی، په پاکستان کې له سیلابونو د وشل شو شمیر له 1500 لوړ شوی. پوخانی وزیر اعظم عمران خان د یوې خزینه جج پړه په کړو خبرو پښیمانی خولې، او امریکا پر روسیې له دې وجې د جنګي جرمونو تور پورې کړی چې د هیواد په جبري توګه په زرګونه اوکراینیان تر خپل واک لاندې سیمو ته انتقال کړي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان حکومت وایي چې د جون له نیمایي راهیسې په راغلو سیلابونو کې د وشل شوو کسانو شمېره 1550 ته رسېدلې. د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې د ستمبر په 10 په خپل وسني ریپورت کې ویلي چې سیلابونو 1,12,000 کورونه هم روان کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO بیا پرون په خپور کړي خبرداري کې ویلي چې په پاکستان کې د سیلاب له وجې د روغتیا نظام ګډوډېدو له وجې ناروغۍ خپرېدای شي. هلته د خیبر پښتونخوا د عامه روغتیا د څانګې مشر ډاکټر نیک داد افریدی پرون مشال ریډیو ته ویل چې دوی ځینو سیمو ته دوایان لیګل شروع کړی دي.
تقریبا اول نمبر کا خودی خان و ٹانگ پی ایک طرح کا باشے زیاد تھے ڈینگی و ملیریا خطرہ پر کے زیاد تھا اول تعداد سلغ و لکیس استعفائی دسترگو اور بیماری ہیں.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف پرون په ډیره اسماعیل خان کې د سیلاب ځپلو سیمو دورې پر مهال ویل چې نړیوالې مرستې ور روانې دي او کوشش کوي چې ټولو حقدارو اغېزمنو شوو خلکو ته په وخت ور ورسوي. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخانی وزیر اعظم عمران خان د یوې خزینه جج پړه په کړو خبرو پښیمانی خولې. ډان ورځپاڼې او سما ټلویزیون لیکلي چې عمران خان د ستمبر په 10 په اسلام آباد های کورټ کې په مقدمه کې په خپل جمع کړي جواب کې ویلي چې جج زیبا چودھری ته ګواښ کول مطلب نه و. عمران خان د اګست په 6 په اسلام آباد کې مظاهره چانو ته ویلي وو چې دغه د ګوند یو نیول شوي سیاستوال شهباز کل ته د جسمانی ریمانډ ورکوونکي اډیشنل خزینه جج زیبا چودھری دی تیار اوسی ځکه چې دی به خلاف کاروایی کوي. عدالت له عمران خان غوښتي چې دغه بیان وضاحت دی وکړي. د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځې تعلیم او کارتا پریږدي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم کوم قانون نه لري او هر څه چې یو طالب چارواکي وایي هم هغه قانون ګڼل کیږي. د ادارې زیاته کړې چې طالبانو د افغانستان نیمایي خلک یعنې ښځې له زده کړو او کار څخه منع کړي دي. هیومن رائټس واچ ویلي چې په هیڅ بل هیواد کې د ښځو په مخ دومره سخت محدودیتونه نشته لکه څومره چې په افغانستان کې دي. طالبانو د 2023 کال د اگست په 15 د افغانستان جمهوری حکومت په چپکولو کابل ونیوه. لا غروسته په سیاتر سیمو کې جنکې لشپګم ټولګي پورته له تعلیم منع کړي، د خصو کار یې محدود کړي او په خصو یې مخ پټول جبري کړي دي. د افغانستان په غزنی ښار کې یو ښځه بشل شوې ده. طالبانو سیمه ایز چارواکو ویلي چې دا ښځه په شخصي دښمنۍ کې هدف ګرځېدلې. نن د امنیا قمندانې ویان ابو خالد سرحدي مشال ریډیو ته ویل چې په دې ښځې باندې یو وسلوال کس وړمروز د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې ډسې کړې دي. تر اوسه د دې ښځې کورنۍ لا په دې اړه څه نه دي ویلي. امریکا پر روسی طور پر کړی دی چې په اوکراین کې د رواني جګړې پر مهال د خپل واک لاندې سیمو ته په جبري ډول د 14,00,000 اوکراینیانو په لیږدولو جنګي جرمونه کړي دي. دې طور د ملګرو ملتونو چارواکي اړ کړي چې له روسیې څخه تصفیوي کیمپونو ته د نړیوالو د لاسرسي غوښتنه وکړي. مسکو دا تور رد کړی او ویلي دي چې په میلیونونو اوکراینیان روسیې یا د روسیې تر کنټرول لاندې سیمو ته په خپله خوښه تللي او هلته آزاد او د خپلې خوښې ژوند کوي. او افغان کرکټ لوبډله نن په 40 اوریزه کرکټ سیالیو کې له هند سره لوبه کوي. په دوبه کې کیدونکې دا لوبه د پیښور په وخت ماخام 9 بجې پیلېږي. د ستمبر په 10 په یوه بله سیالۍ کې پاکستان افغانستان ته ماتې ورکړه او فائنل ته ووت. د خبرونو پای.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو له 14.5 څخه زیاتو کسانو د وژلو ترڅنګ له 1.5 لکو څخه زیات کورونه ویجاړ کړي دي. په لکونو خلک بېکوره شوي هم دي. په همدی حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې د صحي خدماتو رسوونکو مرکزونو د ویجاړي له امله د ګڼو ناروغو د خپرېدو یره ده. په دې ناروغو کې د ډینګي، ملیریا او هیزې یادونه شوې ده. حکومتي چارواکي وایي کوشش کوي چې ټولو سیلاب ځپلو سیمو ته په وخت مرستې ورسوي، خو د لارو د خرابېدو له وجې دا کار اسان نه دی. شاهین بونیری له تفصیل سره.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې په پاکستان کې د سیلابونو او بارانونو په نتیجه کې د روغتیا ټول 1416 مرکزونه اغیزمن شوي دي. سیلابونو د روغتیا ډانچې ته تر ټولو ډیر زیان په سند صوبه کې رسولی دی او 422 روغتیایي مرکزونه لاهو کړي دي. د WHO ویان طارق یساروویچ د سپتمبر په 6 نیټا په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې په سیلاب ځپلو سیمو کې له 4.5 ډیر طبي کیمپونه لګولي او د ملیریا، ډینګي، هیپاټایټس او خېټې د رنځونو د تشخیص لپاره یې خواوشا 2.1 لک کیټونه ویشلي دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ولسی روغتیا د سازمان مشر ډاکټر سایما عابد اویل چې د WHO خبرداري په ځای دی او باید ولس او حکومت دواړه د رنځونو د مخنیوي لپاره په شریکه کار وکړي.
خو تاسو خبرې چې هغه ای سره کولرا کیږي، ټایفایډ کیږي، هیپاټایټس اے شو، دې سره چې کومې د ملیریا خاص طور باندې ځکه چې خو بو کې ملیریا پیراسایټ چې کومې د پیدا کیږي، دا فلډ افیکټډ ایریاز کې دی انسان شو، ټانک شو، بیر شو، سوات شو او اسوسییټ نورت اینڈ ساوت وزیرستان شو، دا ټول علاقې چې کومې د هغه کې هیلث فیسیلیټیز لکه هسپتالونه شو، ډسپنسریانې شو، نو هغه ټول ډیر زیات افیکټ شوي دي. هلته اوبه ولاړ دی او دینا علاوه چې کوم دی ډاکټران ظاهر خبره ده ډسپلی شوي دي.
سیلابونو او بارانونو د خیبر پښتونخوا په سواد، دیر ټانګ، ډیر اسماعیل خان او نوخار کې هم د روغتیا ډانچه اغیزمنه کړې ده او خلک یې خپل کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. له خیبره د ښځو او ماشومانو د حقونو فعاله جمایمه اپریده وایي چې د بېکور شوي خلکو په کیمپونو کې ډیر ناروغه ماشومان او ښځې لیدلې دي چې دوایانو او خوراک ته اړتیا لري.
دا چې ډېر ایریا څه په ډی آی خان کې چلته سره میډیکل ټیم هم نو تللی نو هغه ته چې کومې پرېګننټ ویمن وي یا نیو بورن بیبیز وي نو هغه ته خو ډېر هم مشکل دی. بیا ورسره په سکن باندې ډفرنټ الرجي راغلي دي د ماشومانو، خېټې پرابلم هم ورته ډېر زیات شوی دی. دا چې ډېر ایریا څه چې سره ورته میډیکل کیمپس یا میډیکل چې ټیم وو هغه راغلي نه وو او چې کوم ورسره نږدې هسپتالونه وو هغه ټول اوبو نه ډاکونو هغه چې د هسپتال نه شو اپروچ کولی چې بیا لرې هسپتال سیمو هغه اوبویسلی ټول غریبانان دي او دومره واس نه لري.
بلخوا د خیبر پښتونخوا د روغتیا څانګه وایي چې د نړیوالو ادارو په مرسته یې په سیلاب ځپلو سیمو کې د طبي کیمپونو انتظام کړی او د رنځونو نه د خوندي پاتې کېدو لپاره یې د ولسی بیدارۍ کمپاین پیل کړی دی. د روغتیا د څانګې یو لوړ پوړی چارواکی ډاکټر اکرام الله وایي چې حکومت هڅه کوي چې د خلکو روغتیایي ستونزې هوارې کړي او لاهو شوي روغتیایي مرکزونه بیرته آباد کړي.
هیلث ډپارټمنټ چې دی هغه خپل لیول باندې لگا میډیکل کیمپونه دي، اویرنس کمپینز دي، هغه د لپاره مختلف دوایانې، هغه د لپاره سرویلنس ایکټیویټیز، نو هر څه هغه د ګریډ ان شاء الله چې هغه شوم روان دي. او خلکو د لپاره دا پکار دي چې هغه د خپل صفایي خیال وساتي، صفا اوبه، صفا خوراک، ګندو اوبو نه ځان ساتل، کوم ځای کې نیګیډل اوبه ولاړ وي هغه خپل مدداف کې تحت باندې، یا ضلع انتظامیہ شعا یا رشراغی پتھو بھرے ہو بلک شی چیزا بلڈین کی وجہ ملیریا خطرہ دا شی بیڈ ڈیسک اویلیبلٹی لکھم بہ تقسیم کو لی یاری کسو آلریڈی بلا شی تقسیم شی بھی دی چی چاہتا رسل از بندو بس کی شی جان دے دا ماشنا بچا تھی.
په نه حال کې په پاکستان کې د سیلاب ځپلو سره د نړیوالو مرستو لړۍ دوام لري او د جاپان حکومت د 2 میلیونه ډالر بیړنۍ مرستو جمعنه کړې ده. بلخوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې په سن کې د سیلاب ځپلو سره مرستې ګړندې کړې دي. په پام کې دا چې د ملګرو ملتونو ستر سکتر انټونیو ګوتریش هم د سیلاب ځپلو له حاله د ځان خبرولو لپاره د سپتمبر په 9 پاکستان ته سفر وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی تاسو اوریدل په پاکستان کې د قدرتی آفتونو په وخت مبارزې کمی اداره وای په هیواد کې روانو سیلابونو کې تر 1.5 زیات کسان مړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې سیلابونو د خیبر پختونخوا په ګڼو سیمو کې هم ځاني او مالی تاوانونه اړولي دي. وربشو ډیر اسماعیل خان ته چې یو له سیلاب ځپلو سیمو څخه دا وخت را سره ځایي خبریال سعود مسعود د ټلیفون په لاین دی ورته ستړي مشوایو. ډیره مننه سعود صاحب. دا سیلابونو وروسته حال کرا ته راکړی په ډیره اسماعیل خان کې په سیلابونو کې څومره زیانونه رسیدلي دي او د رغونې چارې په کم پړاو کې دي؟
او لکه بالکل تاسو هم ویل دا خیبر پختونخوا چې کومه سیمه ده ډیره اسماعیل خان ورسره دی لټانک نو په دې کې په ډیر زیات ګڼ شمېر باندې خلک چې دي دا سیلابو د لاسه متاثر شوي دي. کا صرف د کورونو او یو په ضلع ډیرا اسماعیل خان په سلور ته سیلونو کې نو 25,000 تینجر زره پورې چې کوم کورونا دي دا په مکمله توګه تباه شوي دي. د غفې په تانګ چې هم ډیره زیاته تباهي شوې ده د دې د وجه نه. د ضلع ډیپټي کمشنر مطابق 18 پورې چې کوم کسان دي په ضلع ډیرا اسماعیل خان کې دا د سیلاب د اوبو نه مړ شوي دي په مختلفو پیښو کې. ورسره کړه دا وایي هم اوس د فیلډ نه راغله نو کا خلک وګورو موږ مسئلے د غصه دي د دو سره امدادي کروایا نه په هغه توګه نه دی روانه. خو زه به دا ووایم چې دو کیپیسټی نه لري کا صوبایي حکومت ته قزلی حکومت ته دا دو کیپیسټی دومره نشته دی چې دا دو سره امداد وکړي. بل طرف ته به دا ووایم چې کوم خیراتي تنظیمونه دي یا خلک یا سیاسي تنظیمونه دي دا هغه د طرف نه کوم امداد روان دي حقیقت په ګراوند باندې لیدشي د خلکو سره مختلف فود او نان فود ائټم دي چې زونو کې مرسته ورسره کوي. خو د حکومت د طرف نه آسیز نشته دي ځکه چې اوس تقریبا اوبا کته شپ په ډېر علاقو کې خلک کورو ته واپسي وکړل خو چې کورونه ووینه دا حال دي چې سامان هم ټول د ملبې لاندې راغلي دي. یعنی د دو سره هیڅ طریقه نشته دي. ماشومانو کې چې کوم ملیریا ول مسله د ملیریا بیماری ماشومانو کې زیاته شوې ده ورسره د هیزي بیماری په دوه کې ډېره زیاته شوې ده. ورسره چې کوم یو بل سیز دی دا او بچو کې د غرو د طرف نه راغلي د وزیرستان او د جروب د سیمونا نو دا مار د پیخې را مار چې چلے پیخې واقعیت ډېر زیات شوې دي. پرون یو ډاکټر سره ما خبره وشولې چې په سیول روغتون کې د دلته ډېر اسماعیل خان کې نو هغه ویل چې 25 پورې چې مونږ ته دا کسان راغلي دي چې مار چې چلے دي په مختلفو سیمو کې نو د دې لپاره ایمرجنسي ګامونه پکړ دي چې صوبایي حکومت او وفاقي حکومت واخلي. خو فیلال واده روان دي. پرون هم وزیر اعظم شاه شریف ډیر اسماعیل خان ویزیت وکړو خو بس ازباني واده وی چې یو ریاول ویزیت کړو هغه کې کړي وي خو په ګراوند باندې یا فیلال هغه کسان ګامونه نښکاري دي. ورسره په ضلع ډیر اسماعیل خان کې نن ما ویزیت وکړو د افغان مهاجرینو یو کیمپ ته درته پوښا پولې ریا شي نو هلته 100 پورې کورونا چې کوم دي کمپلیټ رنګ شوي دي او هغه باندې د ستونزو سره مخامخ دي چې وایي چې مونږ چونکې رجستر افغان ریفیوجی دي مونږ سره کارونه دي نو ځلې انتظامیا چې د امداد لپاره د خلکو نه آی ډی کارډونه غواړي مونږ چې د افغان کارډ وښکار کو نو دوه مونږ ته وایي چې تاسو خو ریفیوجی دي افغان تاسو سره مونږ مدد نشو کولی دادا ځای خلکو د پاره دي نو اخر باندې زیات او مشکلات شي دي مخیر افراد د امداد ورسره کوي
نو حکومت سوي
دا لیا بل طرف نه تور طرف
سعود صاحب حکومت بیا د دغه مهاجرینو لپاره سپلان کې لري لکه دا خوم د سیمه اوسیدونکو دي کنه سیلاب ځپلې دي نو د لپاره مشخص سپلان نشته
تروسه پورې چې دوی سره مې ملاقات وکړو نن ورسره ملاو شولو دوی سره د ځلی انتظامیا چونکې دلته امداد کوي د ځلی انتظامیې د طرف نه د دوی سره تر اوسه پورې لیاسو امداد نه دی شوی. او دا کیمپ چې کوم د دوه کیمپ وو دا ډرین یا خوړ دی چې کوم د دې په غاړه دی یعنی ډایرکټ د خپل ډوبه چې کوم د هغه د طرف نه راغلی وي دا دوه په کیمپ راغلي دي نو ځلی انتظامیا تر اوسه پورې د دوی سره صحیح امداد نه دی کړی. او چې خیراتي ادارې یا داسې غاره ځي اغه لکه فود چې کوم تیار فود دی هغه موکه ورکی وی خوري خو دا سیم دا دو سره نه دی شوی چې آیا ٹینٹ ورکړی شوی وي یا مچھردانی ورکړی شوی وي یا نور چې کوم نان فوڈ آئٹمز دي چې دوی ته اشد ضرورت په لوډونو نه دي. هغه شی تر اوسه پورې دوی ته نه دی ملال شوی.
سعود صاحب کدا راته وایي چې تاسو وې تقریبا 25,000 کورونا په ډیر اسماعیل خان کې مکمل تور باندې تباه شوی دي، دا خلک اوس شرط دي دی لپاره څه خاص کمپونه جوړ دي؟
نا جی اسٹارٹ سے خو ادا وکړل چې 26 اگست یعنی دا اوبه پډی خان بند راغله د وزیرستان له طرفه، نو خلکو دا وکړل چې دا کورونا رنگ شول، نو بچیان او زنانه چې کوم په کورونو کې دا خو چې چاري شتدار و دلته لی خپل خپلوان وی هغه کرے دا بچیان دا زنانا ور وستل او اور دا حالت جو شوی دی چې ظاهره خبره د سیټی علاقہ د کورونا وړو کی دی، نو مسئلہ دا غوتم موسم هم گرم شوی دی چې دا برنونا ختم شول، نو ډیرو خدا سے کړي دی چې اراغلن چرته چادر مادر دمرا ولا گاولې چې کوم کور ملبا دا ال تا چیکړ دی هغه یونو کې وبا ولاړی دی او ډیر خراب بوت رنا دی او دا دا سی دی چې ډیر پر وډونا ناستی، ډیر پس مکو کې ناستی، ډیر دا ونو بو خوا کې ناستی، څو د رشتہ دارونو کورونا ته دا سمول دل چرتا مخالی دکانوں میں بھی بازاروں کے لیے مارکیٹوں کے التا فیملیز ناستے دی مدر ٹریکٹر ٹرالو سے فیملیز ولی دلے چھ پروڑ پہاڑا ولاڑی دی اگے کے فیملیز ناستے دی مد باران او دل مر دادے پ نشانہ باندھی دی داخل بچیاں ڈیر زیات متاثر دی اسپیشلی زنانا او بچیاں کیونکہ علاقہ دا سدا چھ دا پردے او دخشی گنو ڈیرا مسئلہ دا دلتا نو کا پہنگامی بنیاد بند صدا ہوا ہے چھے دو دے پارا سپیشلی چھے وہ ضرورت تھا ٹینٹس چھے کم مچردہ نہیں دی دا شی زونہ کا دو دے پارا برابر نفی زکا چھے دا کورونا دم رزر نجوڑے گی چھے دا رنگ شوی دی پا دے باندے مصرف فڈے راز دی و اکثر آ کورونا دی چھے کچھا دا خطو کورونا دی غریب خلق کی نو دا با کالونا و آخلی کا دا دو سارا سمرستے و نشن
دیرہ دیرہ مننا سعود محسود صاحب چھے تاثرہ سر خبری اکڑے اور دون کو داو دا دیرہ اسماعیل خان نزائی خبریال چھے را سر دا سیلاب پس پا ورستی حال را سر خبری کولی
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پا ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تور سے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او دا خیبر پختونخوا په سیلاب ځپلو سیمو کې خزه د غنو صحی مشکلات سره مخامخ دي. په ځانګړي ډول د امیدوار خزو او نوو زیږیدلو ماشومان ژوند د دوایانو او پاک چاپیریال د نشوالي لوجې په خطر کې لوېدلې. د سواد په بهرین سیمه کې یو خزه د ماشوم د زیږیدو په وخت د طبي سهولت نه لرلو لوجې مړ شوې هم ده. زمونږ همکاري فرخند اسد په سیلابونو کې د خزو د ستونزو پاړه د پېښور لیوي ډاکټرې الینا علی شاه چې په 400 نوخار او د سواد په سیلاب ځپلو سیمو کې کار کوي مرکه کړې ده. لومړی ترې دا پوښتلی چې په سیلاب ځپلو سیمو کې یې کومې لوی مسلې ولیدلې.
ټول ناول خدا دې کنا چې یو قدرتی نظام دې خزو د باډي او هغه د پرم کامنټلی یو ټو ډیز چې کوم دی هغه لږ ځای غیر پکاري نو ټول نا ورډ پرابلم دې سنيټي سنيټي پارت چې کوم دی هغه اوره ټول خلکو د پاره نو فرست هغه اومدا احتجاج موږ ټول ته کړو چې دا میک شور چې خزو ته سنيټي پروډکټ ٹائم بانے ملاوی اس علاوہ جسم خواتین امید سردی اگی تڑے رضا تھا مسئلہ رضا تک اگی تھی تھا خوراک نہ ملاوی گی اگی تو دوائیاں نہ ملاوی گی سپلیمنٹ نہ ملاوی گی ویکنس مسئلہ دوائی تھا کمپلینٹ کری
علینا سنگ تاسو خپل خبرو کې ذکر وکړه کنه اوس دی بهرین په اتروړ سیمه کې یو حامله خزه چې واغه مړه شو ځکه چې هغه ته د ماشوم د پیدایش پر وخت هغه ضروري طبي مرستې یا ضروري طبي امداد ورته ونه رسید کنه نو تاسو هلته چې کومې ښځې دي چې په ماشوم ناروغه دي پرېګننټ دي هغوی ته د صحت سهولت چې دی لکه ډاکټر شوای ښځې ډاکټرانې تاسو وینئ په دې کیمپونو کې؟
نو داسې دي چې میډیکل کیمپس کې خو فیمیل ډاکټرز هم دي او سټوډنټ ډاکټرز هم شته، میډیکل سټوډنټ هم شته، نرسز هم شته، بټ هغې کې خو موږ موسلي چې کوم دی جنرل کم وہی باڈی دا دے اگے بیماریاں دا خیال تو سپیسیفکلی من دا سی ایک تے پار ڈاکٹراں نے نو گوتلی یا موسٹلی من کرے نہیں کہ مو اس ڈی ڈی کولے بیکاز دا یو پیچی دا اما تے اگے کتا تو سارا حالات کم کی دیشی او خرابی طرف تن لے سی تو اگے دا پار تا سے یو پراپر سیٹ اپ پکار دی تا تو سارا بر وقت نہیں موجود ہے تا تو سارا بر وقت ریلائزیشن سامان موجود ہی نو او دی شی کمی دا اگے دا او دی سڈ افیکٹنگ کی دی شی مطلب مخکی بم راضی چی ریلیف کیمپ سم آبادی نا لرے بانی دی گڑ گٹ اسپتال نو تو نزدی نے دی او ایزیلی داخل دی اسپتال تو نشی راستے ہوں در کسی کے ساتھ نزدی کا رکو دا کراچی سندھ کیم یو فضے ہوں در کسی باہر اگلی معصوم تعداد ہو اور دیشی ٹیکل کرنے دا پارا حکومت تا پکار دے چکارو کی
خزو نورو مسلو تک منگرا شو دا کور پر خودل چی دی دا خزو دا پارا دیر گران وی بیا سیلابونو کی یا پا حیبت پاندش دا خزو راوتلی سیکلوجی کلی تاسو چی خزو سر ملاو شوی ناغوی سنگا بی
دیتا خزو پتا دا چی یو انسان نبی اگی دیر وروکی نوروکی شی خراب شی دا اگی بلانگنگ نا اسپیشی مون اورک شی تو منگا دیر جا کپتی گو بیا چی دیتا نیچر دیگا خود دیر پیدا کری ہوں دا سیتے چڑی سنسٹیو کی دیر حساس دی خزا نو اگی خپل دیر ترانے بانے پورا پور جوڑ کرے یو طریقے سے چلے یو تر زندگی نو کتا سونا دا سے انی تک سے تاپو ہر سلاڈ شی نو دا دیر یو گران عمل دے او دی عمل نا تیرے دل اگا خزو دا پارا یو ایکسٹرا برڈن دے دکا چی اگی دیر ایزیلی ڈپریسی گی او دا یو مایوسی چکم دے دا مونگا ہر قسم خزو کے اوکتو اگا مشری دی کا اگا وڑی دی کا اگا زوانانی دی پیزلی دی اگر تو لوکے دا یو مایوسی دا مون کم دا امید ساتلی شو چی دا دے مفتی ڈپریشن کے چینج نیشی بکار دا سی وجوات وجی نا چکم ڈپریشن کی گی نو دے اگر چکم ریزلٹ رازی تا نا نو اگا سخاص خانی دی او مون بنا غارو چیز مون اگا خزی دے طرف تلاڑی شی
د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د دندې موده د نومبر په میاشت کې ختمي کی خو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تر تورونو وروسته لدې مسلې سیاسي کشاله جوړه شوې ده. عمران خان ویلیو چې وزیر اعظم شهباز شریف او په حکومت کې داغه سره شامل آصف علي زرداری غواړي داسې سړی د پوځ مشر شي چې د غوي مبینه درغلې پټکړي. پوځ په دې خبره سخت خفقان خودلیو. په پاکستان کې یو بل مسله د ګرانې او خراب اقتصاد ده چې اوسنۍ ائتلافي حکومت یپڑا دا عمران خان پتیر حکومت اچوی. د دې دوانو موضوعاتو په حق له د دفاع او خزانه وزیرانو یو خبري خوند کړي چې فرخنده اسد یې پاړه نور معلومات لري.
دا پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د سپتمبر پر اومه په اسلام آباد کې د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل سره په یو غټ خبری کانفرنس کې وویل چې د پوځ د مشر د ټاکلو عمل به پر قابلیت وي او باید د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان دا مسله نوره پیچیده نه کړي. خواجه آصف پر دغه وخت وویل د پوځ د مشر په ټاکلو کې لا هم وخت شته او دغه فیصله به د نومبر په میاشت کې کیږي.
د ارمی چیف د ټاکلو په اړه چې کومې خبرې شوې دي که زه غلط نه یم نو عمران خان وروسته د نهې پورې زول چې دغه دغه مطلب نه وو. خو دا هر څه هغه د یو سازش او د ستراتیژۍ تر مخه کوي چې لومړی دې پر ادارو نیوکې وکړي. د پوځ د مشر د ټاکلو د عمل نه یې شخړه جوړه کړه او بیا وایي چې ما خو د قابلیت خبره کړې ده. زما په فکر د یو یا دوه کیسونو علاوه د پوځ ټول مشران پر قابلیت مخې ته راځي او ادارې یې په خپله نمونه وزیر اعظم ته وړاندې کوي او بیا په هغه کې وزیر اعظم د هوایی بري او بحري پوځ د مشر انتخاب کوي.
دا په داسې حال کې دا چې ټاکل شوی د پوځ د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا د دندې موده سږ کال په نومبر کې پای ته ورسي او حکومت یې باید تر هغې مخکې ځایناستی ونوموي. خو خواجه آصف وویل اکثره وخت عمل د نومبر پر اخري اونیو کې ترسره کیږي او دا ځل به هم داسې وي. دا له هغې وروسته دا چې پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د سپتمبر په څلورمه په فیصل آباد کې یوې جلسې ته په وینا کې وویل چې نواز شریف او آصف علي زرداری د خپلې خوښې پوځي مشر ځکه راوستل غواړي چې خپلې درغلې پټې کړي. خو له دغې وروسته نوموړي د سپتمبر پر شپږمه د پېښور په جلسه کې وویل چې موجوده ائتلافي حکومت کوشش کوي چې د هغه وینا له غلط رنګ ورکړي او دا چې ګنې عمران خان خو د پوځ خلاف دی.
عمران عمران خان تو فوج کے خلاف ہے.
بلخوا د گٹ خبری کانفرنس پر محال د خزانے وزیر مفتا اسماعیل ول چې د پاکستان تحریک انصاف گند د پخوانی حکومت د غلطو پالیسیو له وجې نن په ملک کې گرانی زیات ده.
ہر جگہ تو پیچھے چھوڑ کے گئے 1077 ارب
تو ہر ځای کې دوی هیواد پورستو پر خو دے. تیر کال د خزانے وزارت 1,000 روپے د بجلی سیکٹر ته ورکړی دي او دا په جولای او اگست کې چې د بجلی په بلونو کې کوم د فیول ایڈجسٹمنٹ سرچارج په نوم ټیکس راغلی وو دا د هغه تیلو بیې وې چې مخکنی حکومت د اپریل میاشت کې اخیستی وې. دا د عمران خان کارونه وو. د هغې ګناه هم اوس زموږ په سر ده.
بلخوا پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پنجاب په چشت یا خار کې تیر ماښام یوې جلسې ته د وینا پر وخت وویل چې د ده د واک پر مهال د بجلی نرخونه کم وو او ګرانی داسې نه وه څنګه چې اوس ده.
زموږ حالات نن داسې دي او هیواد مو د یو داسې مالي بحران نه تیریږي چې پخوا داسې نه و لیدل شوي. دوی ویل چې عمران خان ځکه لرې کوو چې ګرانی ده، خو په تیرو څلورو میاشتو کې چې څومره ګرانی راغلې دومره د پاکستان په تاریخ کې کله نه وراغلی.
جس دیا 4 مہینے میں جو مہنگائی ہوئی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی.
دا پدا سے حال کدا چھے پاکستان دا وقت اقتصادی مشکلات اس طرح مخامخ تھی. خود خزانے وفاقی وزیر مفتا اسماعیل تیر ابرس پا خبری ہنڈکی ہوئل چھے دا پیسو نڑے وال صندوق آئے مفل خوا دا پور دا تیس تر لاسکول و گستا کوشش کبھی چھے دا حیوات اقتصادی مسئلے را کم اکری.
دا مشال ریڈیو دا
ټول دنیا په یو سړی خلې دا ټول دنیا په یو سړی ډنګیږي. دا یو له هغو شعرونو چې د خوست په چنار کلنې مشاعره کې شاعرانو ویل. دا مشاعره په خوا هم هر کال کېدله، خو دا ځل په داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې له تیر کال راهیسې طالبانو په زوره حکومت نیولې او د موسیقۍ ترڅنګ په ځینو نورو تفریحي پروګرامونو هم بندیز لګولې دي. د چنار مشاعره ګډونوال خوشاله وو چې تر دغو بندیزونو وروسته لږ تر لږه مشاعره ورته تفریح برابر روی او خپل زړه خبرې پکې کوي. نجیب الله لوخیل مشاعرې ته ورغلی او تاسو حال وایي.
په خوست کې د چنار 14مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني مشال راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کی.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبوت وجوا نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړی دي، بلکې ټول مو آزاد پریښي او هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستای فرهنگپال نورشاه نورانی وایي دا ډول مشاعره د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامېږي.
دا ډول مشاعره په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنګ د پیاوړتیا د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کېږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کېږي او بلابل استعدادونه ځوان استعدادونه په دې کې راټوکېږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خویل چې بیا چا ودنه شوی خلک پتا باندې د کیرا ډولو پرم می ساده خلې جوړو خلا بیګام شنګل دې کیرا ډولو
دغنا راغلم مده خر پلوري منډ وکړه بیر ته مریض راغلم درمان مې پکې ونلې دا دغم ورې دې کړې خو اسمان هم غریږي دغم ورې دې کړې خو اسمان هم غریږي ګلې ورې کې خباران مې پکې ونلې دا
دسرو سکروټو پر سر خول زړه دایم پرتا بندې راټول زړه بل تشبه تر سر نه چوړيږي تداسي لګدا ټول زړه.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل. جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانومونه وړاندې کړل.
ټوله دنیا په یو سړی خلې دا، ټوله دنیا په یو سړی رنگیږي، ټوله دنیا په یو سړی رنگیږي.
دروح سکون د زړه ټوټا د سترګو تور دی وطن شرم دی مې خرڅوي ټیکره د مور دی وطن
دی یادونه ورده په ورستیو لسیزو کې د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو په شان خوست کې د چنار، پکتیا کې د نختر، لوګر کې د سنزلګل، میدان وردګو کې د منیګل او پکتیکا کې د سلیمان غر کلنۍ مشاعره دود شوې دي.
مشال رادیو ته تاسو وګورئ د ماسپخین درې نیمه بجې شوې دي. یو څو مهم لنډ خبرونه. د پاکستان حکومت وایي د جون د نیمای راهیسې په راغلو سیلابونو کې د وژل شو کسانو شمیر 1455 ته رسیدلی. د قدرتي آفتونو د نظم قومي ادارې پرون په خپل ورځني رپورټ کې ویلي چې سیلابونو 1,02,000 کورونه هم روان کړي دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخواني وزیر اعظم عمران خان د یوې خزینه جج په اړه په کړو خبرو پښیماني ښودلې. پاکستاني رسنیو ډان ورځپاڼې او سما ټی وی لیکلی چې عمران خان پرون په اسلام آباد های کورټ کې په مقدمه کې په خپل جمع کړي جواب کې ویلي چې جج زیبا چودھری ته ګواخ کول مطلب نو. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د ښځې تعلیم او کار تفریدي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم کوم قانون نه لري او هر څه چې یو طالب چارواکي وایي هماغه قانون ګڼل کیږي. طالبان دریس لري چې د ښځو تعلیم لپاره د یوې پالیسۍ په جوړولو بوخت دي او وایي ټول حکمونه د شریعت له مخه کړي دي. دا یو څو مهم لنډ خبرونه. اوس وخت شوی دی د هفتهوار پروګرام سروې. دا نمو د افغان خبریالې نسرین شیرزاد سره خبرې کړي دي. راځي چې واورو.
چه دا باغ صبری پست تر قامت دی پشتنه په قامت ستره نه دی سدی.
اوریدونکو السلام علیکم او ستړی مشه. په سروې خبرونه کې مو زملی حمید ساده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بئ. نن را سره په خبرونه کې نسرین شیرزاد ملمنه ده. نسرین په افغانستان کې شاوخوا 15 کاله خبریالي کړې ده. نسرین د آریانا نیوز سره کار کړی دی او په ټی وی ای سیاسي خبرونه او خبرونه مخته وړلې. د دې ترڅنګ نسرین د ملي پیوستون پروګرام کې د راډیو خبرونه هم لرلې. هغه د تیر کال د اگست حیسه په پاکستان کې اوسېږي. نن په خبرونه کې د ملمنې سره داغې د کار ژوند او هلو زلو پاړه خبرې کوو. نو اوریدونکو په سروې خبرونه کې خراغلاس ملیحه میرزاده ما ستاسو د دې خبرونې کوربنه او ما سره نن خبریاله نسرین شیرزاد بی بی ملمنه ده. د ټلیفون په لاین را سره دا ورسره موړی کټینګ شوې ده. ورته هرکلی وایو. سلام.
سلام ملیحه جانې. تاسو د مشال راډیو ټولو اوریدونکو ته او کارکوونکو ته وړاندې کوم ډېره مننه ستاسو څخه چې ماته بلنه راکړه په دې خبرونه کې.
ډېره مننه. مونږ خوشحاله یو چې نن مونږ سره نسرین شیرزاد صاحب ملمنه ده. نو نسرین بیبي، امید کوم چې ستاسو صحت په ښه وي. څنګه یاست؟ ښه.
بس شکر خلاصو سي. ډېره مننه. ښه یو، مګر نن سبا کوم ژوند کې د مهاجرت دي، دا ټول ته پته ده چې ټول په داسې یو کینسن کې دي سره له ماشومانو سره له کورنۍ ته. خو دا هغه څه دي چې شرایط دي، اجاز به وي او هغه شرایط وسره کوم تغییرات چې د خلکو په ژوند کې راغلي له یو هېواد څخه بل هېواد ته، هغه شرایط سره مخ یو. بیا هم د الله څخه شکر گزار یو. ښه یو، مننه. سلامات اوسئ.
ډېره مننه. ستاسو چې کوم کار دی او ژوند دی، کوششونه دي، هغه مونږ کوشش کوو په دې نیم سات کې راټول کو. اوریدونکي هم دي، هغوی به مونږ سره برخه اخلي. په فیسبوک باندې وار له مخه بلها میسیجونه را روان دي او تپوس هم یو چا کړی دی. خو تپوسونو ته ورځو. اول پس تپوس کما نسرین شیرزاد څوک ته د افغانستان د کمی سیمې سره تعلق ساتي او تعلیم تاسو چرته حاصل کو؟
ډیره مننه ملیحه جانې. زه د ننګرهار ولایت د خوږیانی ولسوالۍ د سیستاد د کلي څخه یم او لومړنۍ زده کړې مې په افغانستان کې کړې دي. له هغه ځایه چې په لومړي سر کې په افغانستان کې جنګونه پیل شول، تقریبا 10 کاله له زده کړې څخه لرې پاتې شوم. بیا هم زموږ خوشبختي دا ده چې په داسې یوه کورنۍ کې زه دنیا ته راغلی یم چې هغه ټول روشنفکر زما پلار خپله معلم دی. ترونه مې دوی ټول ډاکټران دي او دوی ښوونکي دي. داسې یوه روشن فکره کولنۍ ده چې دوی تل هڅه کړې زموږ د زده کړې لپاره. بیا ځلې هم زمینه برابره کړه او لومړنۍ زده کړې مې هم په افغانستان کې کړې. پوهنتون مې هلته په افغانستان کې خلاص کړې او د دوی سره هممهاله مې دي کار لم هم هلته مخه کړې ده. که څه هم ما د قضا کرنوالی په برخه کې لسانس لرم، خو بیا مې ډېر کار عملی ډګر کې په ځانګړې توګه د ژورنالیزم په برخه کې کړی، ځکه چې ما د دې مسلک سره کومه مینه او علاقه چې درلودله له ما د ژوند له پیل څخه د ماشومتوب څخه حتی نو ما بیا په دې ډګر کې کار کړی.
نو مطلب دا چې دا ستاسو د ماشوموالي خواهش او ارزو وه چې تاسو هم خبریاله جوړه شي؟
دا زما د ماشومتوب څخه دا خواهش وه، او که څنګه هم ډېر لنډمهاله اوږدمهاله کورسونه مې په دې برخه کې ویلي دي، خو بیا هم پوره لسانس درته مې په قضا کارنوالۍ کې کړی. نور بیا په مالي ډګر کې همدې ته مخه کړې ده چې 15 کاله ما د 2015 کال نه تر 2021 اګست میاشت پورې تر کغه کې نظام په افغانستان کې تغیر وکړ، ما په همدې برخه کې که په همدې ډګر کې مبارزه کړې ده د اطلاع رسانۍ په برخه کې.
تاسو وی چې ستاسو یو روشن فکره کورنۍ ده او هغوی په هر وخت کې ستاسو ملاتړ کړی دی، نو کله چې تاسو هغوی ته دا خواهش څرګند کړه چې تاسو به هم خبریاله جوړېږي، په یوه باندې خو د چا سره د عمل نه مخالفت خو چانه کو
سره عمل نه و، چې هغه جمله که زما پلار و مور و ورونه مې و خویندې و د هغو څخه هغه نه و. خو بیا هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره وکړه، موږ د شیرزادو د خوګیانیو هغې کې سنتي طریقه دا ده چې دودونه دي سنتي، چې مثلا جونې له کور څخه بهر نه هغو تر اوسه هم په هماغه فکر دي چې ښځې باید له کوره بهر ونه وځي. زده کړه هلته جنکیو ته ډېره کمه ده، هلته زمینه ورته مساعده نه ده، هلته تر اوسه پورې د جنکیو دپاره مکتب یا ښوونځی نشته. مونږ خو ما درته اشاره وکړه چې زما پلار کله چې افغانستان ته راغلی و کابل کې ژوند کولو او همالته یې خپله ښوونکی و درس ورکولو زده کړې کولې خپلې، هماغه وخت کې مونږ چې دلته هم پیدا شوي و زما د پلار د خواهش دا و چې خپل اولادونه باید زده کړه وکړي، خپل اولادونه باید تعلیم ولري. نو دا زما د پلار مبارزه د ټولو په وړاندې و دی چې زما یل باید تعلیم ولري، زما ماشومان کلونی کې که هلکان دي هغوی باید زده کړه وکړي، هغوی باید لوړو پوړیو ته ورسیږي.
ډېر ښه. نو نسرین شیرزاد بیبي، تاسو وی چې تاسو تعلیم هم په افغانستان کې حاصل کو، بیا تاسو مسلک چې دی خبریالي ده، په دې کار کې څه چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مخامخ شوي؟ که هغه د تعلیم خبره واخلو، په افغانستان کې چې کوم حالات تیر شوي دي، او بیا د کار زمينه او شرایط د ښځو لپاره، نو تاسو څه داسې مشکلات وو چې ورسره مخامخ شوي؟
مشکلات خو ډېر دا و چې تر هغه چې نظام تغیر نه وکړي مشکلات دونه خسته نه و. مثلا د جمهوري نظام کې خسته دونه مشکلات نه و، یعنی په هر ډګر کې کولی شو کار وکړي، په هر ځای کې زده کړې وکړي. خو کله چې نظام تغیر وکړي یا بیا هم د هغې نه مخکې کله کله دښمن به داسې و هڅه کوله چې مثلا یو اخطارنامه تا ته درکړي، یو تهدید ته ته مسایسي، مثلا هدف وژون مینه برابره کړي. دغو حالاتو کوم ذهنونه چې تیاره دي، کوم جهل و نادانی چې په خلکو کې خوره ده، په ځینو کې چې هغوی نه غواړي، افراطي ډلې دي که هغه تروریستي ډلې دي که هغه جاهلي ډلې دي، چې هغوی نه غواړي حتی زموږ هېواد پرمختګ وکړي. هغوی کور ذهنه انسانان دي چې هغوی نه غواړي یا هېواد پرمختګ وکړي یا یوه ښځه پرمختګ وکړي. نو موږ په دې ډګر کې ستونزې دي چې دغه اړخ لیدلی دی. له دې اړخه نه چې موږ په دفتر کې یا د کوم ستونزې سره مخ شوي، تر دغو ډلو لخوا نه موږ ډېر تهدیدات لیدلي دي، ستونزې مو لیدلي دي چې موږ ته دغه زمینه نه شوه برابرولی، یعنې چې موږ له دفتر ته د تګ په حالت کې له ستونزو سره مخ کېدلو، یا به د ټلیفون له خوا نه موږ ته اخطارونه ترلاسه کول چې تاسو باید دغه ډګر کې کار ونه کړي. حتی مخامخ موږ کړي چې په سیاسي میز کې ګرځي میز کې له دغه سي افرادو سره ناستو، موږ ته به ویل کېږي دغه نظام زموږ په لاس کې نه، تاسو نشئ کولای چې په دغه سروځه کې اوس ناستي، یا هم آرایش مو کړی یا موږ نه جوړ کړی دي، په دغه سي حالت کې تاسو له موږ سره کایبه وکړي او تاسو یا کار وکړي، ځکه دغه موخه تاسو ته دای نه تاسو کار وکړي. تاسو باید یو ځای کې کار وکړي، چلته ټولې ښځینه کار کوي، هغه یو ناري نه نه هلته نن له موږ سره په میز نه دا حالت موږ خوښو. همدغه وجه وه چې بیا دوی کړه نظام ترلاسه کړ، دغه حکومت د دوی لاسته ورغی، نو دغه د ښځو ته د کار زمینه بنده کړله، ښځو ته د کار کولو اجازه ورنه کړله، او دغسې یو حالت اوس
صحیح. او اوریدونکي هم ټلیفون کړی دی، بیا تاسو نه تپوسم کو چې تاسو ولې افغانستان پرې خاودو او نن سبا پاکستان کې اوسېږئ، پای باندې هم خبرې کو. خو یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، ایتا وار وار کو چې تاسو نه تپوس لري. سلامونه او ستړي مشه.
وعلیکم السلام ورحمت الله تاسو او تاسو مېرمنه ته ډېر سلامونه کوم.
ستړي مشه رو را څنګه تاسو ښه؟
الحمدلله فرکه اور غزایم تاسو مدارې لکه اوسه کې اکثر خبريال په پاکستان کې هم دغه غا کوي سمو آزاد خبريال نشي کولای د ادارو د لاسه یا حکومتي چارواکو د لاسه آیا داسې زنانه او تم دغه ستونزې ورپېخېږي که صرف د نارینه وو لپاره دي او که بیا دوی لکه مقصد مدارې که دوی دو بیا لکه احتجاجونه والی نه کوي لکه د خپل لکه آزاد خبريالې توب والی نشي کولای.
صحیح صحیح. ډیره ډیره مننه فاروقی اور زیرورا چې تاسو ټلیفون کړی دی. ورزو نسرین شیرزاد بیبی دا چې هغوی سوایي نسرین دوی وی چې په پاکستان کې خبریالان تور پورې کوي چې دوی آزاد خبریالي نشي کولی که څه هم بیا حکومت چې دی هغوی په بیا بیا وایي چې رسنۍ چې دی د فشار لاندې نه دي او دغه شانتي چې کومې امنیتي ادارې دي چې په چاپ تور پورې کېږي نو هغوی هم وایي چې دوی داسې هیڅ کار نه دی کړی چې په خبریالانو څه فشار جوړ شي. نو دوی دا تپوس کوي چې زنانه هم آیا داسې په افغانستان کې د داسې قسمه محدودیتونو سره مخامخ کېږي او کنه؟ تاسو یې ذکر هم وکړه
افغانستان کې دلته په پاکستان کې دوی سره وکړه. دوی ته په لومړي سر کې یو لنډ اشاره وکړم، هغه دا چې موږ خو دلته مهاجر یو او افغانان دلته په پاکستان کې نشي کولای کار زمینه دوی ته مساعده نه ده، ځکه چې موږ دلته ماجر موږ دلته اصل ویزه هم په ډېر مشکل سره ترلاسه کوو. کله مو چې ویزه خلاصه شي حتی پیسې یا له بانک څخه اخیستلی نشو، مثلا د کور قرارداد کولی نشو، کار کول ته خو افغانان ته اصلا زمینه هم برابره نه ده. پاچ و د احتجاج مطلب کوم ماجر ژورنالستان یې خبر نه کنه چې دلته په پاکستان کې دوی په ځلونو احتجاج کړی چې په هغه جمله کې موږ خپله هم دوه درې ځله احتجاج کړی دی سفارتونو مخې ته، خو بدبختانه چې تر اوسه چا مثبت نه دی راکړی یا د موږ غوښتنې چې کوم د دوی ته چا رسیدګي نه ده کړې. راځو د افغانستان مثلا، افغانستان کې هم همدغسې یو شرایط دي لکه څرنګه چې اورځي ته وسیاره وکړه. افغانستان کې هم اوس ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي، تاسې په تلویزیونونو کې ګورئ په رسنیو کې خبرونه نشریږي. کله چې څوک احتجاج ته لاس پورې کړي هغې ډلې نه پنځه شپږ حتی لس تنه داسې اختطاف کېږي چې هغوی برخلیک بیا نه معلومېږي چې چیرې دي، چا بوتلې، چیرې بوتلې، څه پرې باندې کوي، ولې بوتلې. احتجاج هم هغه ښځو یا د نارینه وو د افغان ادب حق دی احتجاج دوی باید وکړي، ولې نن سبا کوم حکومت چلته حاکم دی، کومه ډله چلته حاکم ده، دا اجازه دوی ته نه ورکوي چې دوی احتجاج وکړي. که احتجاج هم وکړي غواړي چې دوی غږ غلی کړي، نه غواړي چې دوی غږ پورته کړي. د غږ پورته کول اجازه نن سبا دوی ته نه ورکول کېږي.
د یو بل اوریدونکي ته هم ورزو، خو دلاور خان ننګرهاري په فیسبوک یو میسج پرېښی دی. زه اول به د اوریدونکي ته ورشو بیا به پیغام ته راشو، ځکه چې دوی ټلیفون باندې انتظار باسي نو ستړی مشي. خا تر سوچي د دوی اړي کټنګي کې زباغه میسج یا پیغام ولولم. دلاور خان ننګرهاري روړ دي، دوی تاسو سلامونه وړاندې کوي او وی چې ډېر ستونزو په تعلیم زده کړې مو کړې نو خو خزو ته په دې روان نظام کې د کور نه بهر وتلو اجازه نشته، نو څومره د مایوسۍ احساس کوي تاسو؟ دی د دبي نه میسج کړی دی تاسو.
لدی ته ډیره مننه. مایسي خو کاملا دی سره احتجاج احساس کوي، دی دی احساس کوي. ولی باید خدا ولی چې تعلیم خو دی او په اسلام کې دوی ته حق ورکړي چې دوی باید تعلیم وکړي، دوی باید تکل وکړي، ولی باید له دغه حق څخه محروم شي؟ دا باید خدي په ځان ونه مني. زه په ټول هغه خو ځبه نه راکوم چې کار زده کړي کړي، دوی باید خپل کار ته دمام ورکړي. که څه هم دغه حاکم نظام نه پرېږدي، ولې دوی باید احتجاجونه وکړي؟ ځکه که چیرې یوه ښځه سواد نه لري، یوه ښځه زده کړه ونه لري، هغه خپل ماشومان نه شي روزلی، هغه ماشومان ته زده کړه نه شي ورکولی. که چیرې د دوی کوي تعلیم کړی نه وي، هغه څنګه کولی شي ماشومان ته زده کړه وکړي؟ څنګه کولی شي د لور یا د دوی په تعلیم کې له دوی سره مرسته وکړي؟ دوی څنګه تشویق کولی شي؟ ځکه هغوی خپله نه یې کړی. که چېرې ته خپل یوې مور زده کړه کړي، کولی شي خپل ماشومان ولیږي، هغوی وخت زده کړه وکړي. زه نن سبا ډېر ماستی کوم، ډېره خفګان احساسوم، ډېر مایوس یم له دې دنیا څخه، ځکه چې ما شپاړس کاله تعلیم کړی، په یو امید باندې مې زده کړه کړي، پنځلس مې په ډګر کې کړي، په ډېر او په ډېر ذوق سره. ولې باید اوس له دې کار کولو څخه مخه ونیول شي؟ ولې باید د کار کولو زمینه موږ ته برابره شي؟ دا ډېر نه سما
په دې نورې خبرې هم کوو. یو اوریدونکي ټلیفون کړی دی، بار بار کو چې ستا پوسټ لري او چا ټلیفون کړی. سلامونه استاد.
السلام علیکم. عادل تورایم د صدکور مجلې تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام عادل حسین. اور ډیره مننه چې تاسو ټلیفون کړی دی. سپوختنه لره
پروګرامونه مډیر خروون دي میلمانی نه زده پښتنه کو څه واجه وایله تو خبریالی خوخه کا او موجوده وخت کې تر ډیر شکور کوي کټی وسه کوي او خبریالو څخه ډیر ځایو کې یعنی قاتل شول ډیر تکلیفو سم مقصد دي او تو نه خدسی نورین یاد سي سختي رغلي ده کنه ده رغلي او نور مډیر استې نه کو ته بس ساتي واخه ځای یو د سي دند تر سره کوي او ډیر
ډېره مننه وروره چې تاسو ټلیفون وکړو او د دوی حوصله ملوړه کړه. نسرین شیرزاد بیبی نه تپوس کو چې دوی څه وایي. دوی خدا وویل چې د ماشوموالي نه د دوی دا شوق نو ځکه دوی دا شوبه ځانته انتخاب کړه. بیا به دا تپوس کو چې موجوده وخت کې څه کوي او کومې سختې چې دی هغه دوی تېرې کړې دي لکه دوی ذکر هم کو خو زه د دوی د خولې نه بیا واورو. ډېره مننه.
ډېره مننه مانیحا جانې. سختۍ مو ډېرې تېرې کړې دي. اوس په د 2020 کال د اګست له 2020 نیټې نه را په دې خوا مدن رپتي کې ده. هغه هم له دې وجې چې دوی مخالفت ډېر وکړ حاکم نظام. اته موږ ته اختارونه را کړل. حتی زموږ د کور پاته راغلل چې بیا موږ خپل کور ته تغییر ورکړل. یو دوه میاشتو په ډېرې داسې یو ځای کې زه پټه شوم په خپله کې یو تاکه وو چې هلته زه خپلو درېو ماشومانو سره په ډېرې سختۍ سره مې کوشش وکړ چې دوه میاشت هلته تېر کړم. له هغې نه وروسته بیا موږ کړم دی ویزا ترلاسه کړم یا ویزا پیدا کړم. هغه هم د بل نفر په لاس باندې تر څو چې ما ته معلومات راوړي ما ته ویزا ترلاسه کړې او بیا په ډېر چادرې ته درته وایم چې زه میدان ته راغلی یم او بیا له هغې ځایه په تیاره کې ناستم وایي بیا پیښه ورته راغلی. اوس دلته موږ بېکار یو کال کېږي زه د دندې لرې یم. د خفګان تر څنګ بیا هم هڅه کوم دغه ډګر ته بېرته ورګرځم ځکه زما مینه ده زما شوق دی او زما علاقه ده او نا امید نه یم. الله ته صبر لرم او په دې امید یم چې انشاءالله یو ورځ به دغه ډګر ته بېرته ورګرځم. د دومره سختۍ سره بیا هم هڅه کوم کوښښ مې دا دی دغه ډګر ته بېرته ورګرځم.
دا راته وایي چې څنګه به تاسو دا کار کوي لکه آیا په پاکستان کې چې تاسو پاتې یې نو څه ویزا سیستم دی او کنه بیا د راتلونکي لپاره تاسو آیا هم په پاکستان کې پاتې کیږئ د ویزې سره حساب کتاب دی او بیا کنه کمبل هیواد ته تاسو ځئ؟
موږ کوشش کوو کمبل هیواد ته لاړ شو او خدای وکړه که بیا چیرې اول خو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې وضعیت ښه شي زموږ خپل هیواد آرامه شي او موږ بیا وکړل چې خپل هیواد ته بېرته ور وګرځم او دغه روانو حالاتو باندې یوه قصه یوه ستوري هم ولیکم او بېرته دغه ډګه ته ور ولګرځم بېرته خپلې مبارزې ته دوام ورکړم او که چیرې بل هیواد ته شم بیا هم غواړم په همدغه مسله کې خلکو خدمت یا د خلکو
چوپړ کول. اوریدونکو تاسو سروې خبرونه ته غوږ یا یو لنډ دما اخلو. د خبرونه لا ختم نه ده. د پروګرام پر وروسته برخه کې د نسرین شیرزاد بیبی سره خبرې کوو.
د مشال رادیو خبرونه د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یو ویش پر شارټ ویوز 2113 15315 پته او 15255 کیلو هرتز. که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي.
تاسو د مشال ریډیو سروې خبرونه ته غوږی. سروې خبرونه ته یو ځل بیا خره غلاس ملي حامیر زاده مده د پروګرام قربانه او ما سره نسرین شیرزاد بیبی میلمنه ده چې یو خبریاله ده او دا وخت په پاکستان کې اوسېږي. نسرین بیبی یو بل اوریدونکو ټلیفون کړی ته کوئی توار ورکو چې ستاسو پوسټ کول غواړي. سلامونه او ستړي مشي.
او وعلیکم السلام ملیه خور تا تا او تاسو پروډوسر تا او نسرین شهزاد ته په پښتنه مینا سلامونه وړاندې کوم. هیله لرم چروغ جوړ او خوشاله بوي او ښه خبرونه پیل کړی وي.
ډیر مننه بابر افتخار چې تاسو نن بیا په خبرونه کې سوا غستنن لګلېټ شوي خو زخه د چراغ له څنګه یې تاسو او ستاسو پوس کول غواړي.
مننه مننه ملي هي بس خوشاله اوسېږي. سر تکنیکی ستونزه وا بخنه غواړه مونږ شو کولې چې ستا پروګرام مونږ میس کو چې تدرا خواږی خواږی پښتانه روانو په خپل خواږی په خپل پروګرام مخ په وړاندې په ښه طریقه سره باندې. نو سر تکنیکی ستونزه وا بخنه غواړه. راځه تاسو نه تملي هي.
ضرور ضرور.
تپوس بخ خور باندې خوال زو یار کوم چې دو دمرا په پاکستان کې ها خپل کار یې جاری ساتلې ده دا د یاد ویاړ خبره ده په مونږ ویاړ په خور باندې خو غو نوختای دا وکړي چې خور نور هغه مخ په وړاندې لاړ شي زو تپوس دوا تپوس دا زنه کوم نه هي چې دو چکا په افغانستان کې وا په افغانستان کې نو ولته په کوم موضوع باندې د زیات رپورټینګ کار کول او کوم موضوع ته زیاته ترجیح کاولا د دې په ان باندې کومه موضوع چې اهمه یعنی امپورټنس وا هتا وي ترجیح سره ورکولا نو بل تپوس به اداز نه وکم چې هغه خزه ته سپه هام ورکوي چې هغه غواړي چې موږ جرنالیزم برخه ته راشو کنه نو سو کې ګاید کوي نه ګډیا ګایډلای نه نو هغه خزه ته سپه هام ورکوي
ډیر مننه بابر تاسو ډیر ښه پښتنه وکړي بس خد زما اومدهغه پښتنه پاتې وي خد چې تاسو کړی تاسو دخلې موورید و اورو نسرین شیرزاد بی بی چاغوی سوای ډیر مننه کوم ودان
مننه ملي هجان له باور سره تقام ډیر مننه کله چې موږ په افغانستان کې ورځو د دې لورې په سنیت چې افغانستان کې موږ په ورځنې حالات باندې دې سمارتس کول څه چې د ورځې په کېدل تازه حالات هغه د نن په نام کې و ځینې کاغه په وزارت خانو کې وي کپه وکیلانو کې وي کپه وزیرانو کې وي کچیر ته چاودنی کېدلې او کچیر ته نرخونه لوړېدل ورځنې حالات چې د ورځې به شي د تمرکز زموږ په هغه باندې وو بیا په دې ورسته یو قانون کې یو ګرځي مې د وخاصه خبرونه د سولې په نامه موږ درلودل چې په هغه کې د تمرکز پدې و چې په افغانستان ټول څه ډول راځي ولې اسنه چې د لینو غاړي ټول راځي د دوی غوښتنې چې جمهوریت غوښتنې د دوی د غوښتنو ترمنځ تفاوت لري دغه مسایل موږ د ورځې ډیر ځار پکل او دوی نو غوښتنې ته راځم هغه سیاسي خبرونه دی حاله او د دوی مې فارمو ته هغه خپل دي چې غواړي د ژورنالیزم د ګټه لاشي زه په دې خاص کوم چې یو ثانیه دې هم ما کلیګ نه ځندې نه پکې بيته ځکه دوی خپل ټولنې ته خدمت کوي اطلاع رسانی په برخه کې هم مبارزه لکه جګړې په ډګر کې یعنی دوی د ورځې د حقایقو څخه د نړۍ د حقایقو څخه د دنیا د حقایقو خپل خلک خبروي او په دې برخه کې خدمت کول یو لوی نعمت دی ټول خويند لپاره او زموږ په دې خويند باندې غږ دی چې په دې ډګر کې باید دوی ټول راځي ټول د نړۍ ووسی او خپل هاتي ونس په مې ویل نور څه هم
او نسرین شیرزاد تاسو آریانا نیوز سره کار کړی دی او د دې ترڅنګ تاسو په ریډیو خبرونه کړې دي نو تاسو زړه ته بیا کوم خبرونه زیات نږدې دي ریډیو مخه خده او کنه ټي وي
واړه خو ټي وي میډیا راخه
خدای وجه سوا
وای چې دا چې ما په ټي وي کې ځان سره په سکایپ لاري دی دوستان او ملګری درلودل شو ورته وایم اشاره ورته وکړم کاغذ سیاسي او کاغذ طالبانو په حکومت کې او کاغذ د سیاست په نظام کې د دوی سره زموږ لید کاڅه ډیر ښه نظر راغلی خبرونه
ډیر ښه ډیر ښه
د دوی سره بیا
په پاکستان کې چې تاسو سږی نو تاسو د کار زمينه نشي برابرې دي
ولته موږ ډیر کوشش کړې په پاکستان کې موږ ته د کار زمينه څه د ژوند زمينه نه ده مساعده موږ ته یو څار تمام راځي وخت ملګر ملسینو ډاکټر هغه وایي چې موږ تاسو هیڅ هم نو مې راجستر کړې د جون په نسې سمون ته باندې هتا یو کار تر کړې ټول بیا د وین تل د انټرویو لپاره هم نه وخته دلته ډیره ګراځي دا ورځ تر وخته نه خونل وړيږي او حتا برخورد د افغانانو سره د تقایر قیمتي لې یوې خوا د کوری له بلې خوا د کور کرایې حتا افغانانو ته په اسانه کور کرایې نه ورکوي افغانانو ته چې کله د نه پښتنه وکړي دا افغان دی یا د وشتند کرایې نه تل وړوي یا د څه وینا افغانانو ته کور په کرایې نه دا مثلا موږ د پاکستان حکومت سره په انسیار کې ما خپل ډیره ما تر کړې ولی جواب مینه دي تاسو کړې دا ولی په دې باندې موږ خپل یو دا ولی نقطه ځوانه مې جواب تر لاس کړم او تر اوسه پورې په دې برخه کې هڅه کوم دوی د افغان ژورنالستان ته د انسان په سترګو ګوري اته د خپل رسنۍ سره د رسنۍ د ملاتړ باندې تر پته ما څه کوي چې باید موږ څخه دفاع د موږ له حقونو څخه دفاع وکړي باید تر موږ ته د ژوند کولو زمينه مشته دي زموږ د ماشومان لپاره باید د ځکه زمينه مساعده شي یو کال وشو ماشومان له ځکه خلې پاتې دي ویزا موږ هتا نه لرو به څه دی ویزې ته تمدید لپاره موږ مراجعه کړي د دوه میاشتو موږ ویزا تمدیدېږي نه باید له سره بل ویزا واخلو په $200 باید بیرته افغانستان ته لاړ شو چې هغه خوریدي او دخولي وکړي چې دا مسله موږ ته ډېره ستونزمنه ده موږ بیرته تر افغانستان نه تګ کولی شو په څه تګ وکولی شو موږ غواړو خپل وطن کې ژوند وکړو خپل کار ته دوام ورکړو خپل بچیانو ته روزنه زمينه هلته مساعده کړو ځکه د مګر بچان یو کال کې له ذکر دی برخه پات
افغانستان کې تاسو د خزر جینکو راتلون کې تا مستقبل تسنګ ګورې خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دي کدا راته په لنډو ټکو کې جواب کې
مستقبل په اوسنی حکومت کې ډیر کار د شپږم څخه ټولګي څخه پورته جنټي ته اجازه نه ورکول کیږي ولی څنګه چې آی له شپږم څخه کې چې د تاسو کې هغه به ټولین ته څه ورکول چې کتنه وکړي خپل کورنۍ ته څه ورکول چې کتنه وکړي مستقبل دې دی لنړی باندې راکاو باید افغانستان مسله کې نه دی افغانستان باید کې نه کړی افغان مرمنې باید دوی کې نه کړی دوی باید افغانستان ته پتاخه سترګوږي دوی باید افغانستان مشکلات حل کړي
او نسرین بی بی تاسو سره خبرو ډیر خوندکو بس په پروګرام کې ډیر کم وخت پاتې دي زمونږ ټولو اوریدونکو ته په 13 پښتنو خوندو ته بس تاسو سره پیغام وي
تما پښتنو خوندو ته دا پیغام دی چې دا کوم شرایط چې وسره روان دي دا باید قبول نکړي دوی باید احتجاج وکړي مدني حرکتونه د هر انسان حق دی دوی ته باید ادامه ورکړي انسان باید دوی خپل غږ پورته کړي دوی باید پورته شي نور دغه حالات به موږ ونه منو فزال ځکه زمونږ اولادونه که زمونږ بل پدغه حالت سره مخ دی باید موږ د ماشومان مستقبل دغه حالت سره مخ نشي زمونږ دلونو که حالکان دي که جنان دي د دوی د ژوند د دوی د حالات د ژوند د ښکېدو لپاره باید ټول مبارزه وکړي باید ټول خپل غږ وټاکي کړکه ته هم نن سبا کوم حاکم حکومت په افغانستان کې د ښځو ته د اجازه نه ورکوي ولی موږ باید خپل غږ پورته کړو باید همدا څه کلی پاتې نشو که چیرې همدا څه کلی پاتې شي دا حکومت همدا څه دوام کوي د دوی ژوند نور هم د تیارې سره مخامخ دي نور هم جهل نادانی ډېریږي دوی باید غږ پورته کړي دوی باید خپلو حقونو غواړي د خپلو ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه وکړي د خپل کورنۍ د حقونو لپاره د خپل راتلونکي لپاره دوی باید مبارزه وکړي
ډیره ډیره مننه نسرین شیرزاد بی بس تاسو خو خپل خبره وکړه د افغانستان کې د طالبانو د حکومت څوک خو نه لرو چې هغه خپل هم بیان ورکړي خو دا غوې همیشه هم دغه خبره په بیا بیا کوي چې د اسلام په چوکاټ کې د نن خصو ته ټول حکومت ورکړي دا خو دا غوې چې کوم دریسته نو ډیره ډیره مننه نسرین شیرزاد بی چې تاسو سره مونږه خبرې وکړې تاسو په مستقبل کې ډیره کامیابی واړو تاسو هم اوریدونکو دا ودنن لپاره سروې خبرونه چې پکې را سره نسرین شیرزاد خبرې کولې امید کوو چې نننی پروګرام به تاسو خوښ شوی وي په راتلونکو هفتو کې به د نورو مېلمنو سره خبرې کوو تر هغې د ځان خیال ساتئ د خدای پامان
کبھی بنگڑی جی نہیں سما پسند بدر پسی سلی